آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
ملی وحدت د حکومت اتو وزیرانو خپل کار پرون پیل کړ. په یمن کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده څلور مشکوک غړي وژل شوي دي او د امریکا حکومت وایي چې تر اوسه یې تصمیم نه دی نیولی چې د اوکراین حکومت ته پوځي مرستې ورکړي او کنه. د امریکا غشنا رادیو درنو محترم اوریدونکو السلام علیکم. سیډم شی بیا هم د دې خبرونه په وړاندې کولو سره نیم سات استاسو په خدمت کې یو پروانه خبرونه کې باید ریپورتونو او خبرونو ترڅنګ د مطبوعاتو تبصری هم واوري. خو لمړی بشپړ خبرونه زه اشرف الله رحیمزوی او روخان نورزای وایو.
د ملي وحدت د حکومت د کابینې اتو وزیرانو پرون خپل کار پیل کړ. دوه وزیرانو تیرونی لولسی جرګې نه د باور رای واخیستلې. په وزیرانو کې د کورنۍ او بهرنیو چارو وزیران، د مالی معدنو، حج او اوقافو، د کلو د پراختیا، د کډوالو د چارو او د عامه روغتیا وزیران شامل دي. د ملي وحدت د حکومت اجرایی رئیس عبدالله پرون د کورنیو چارو وزیر ته دغه وزارت مامورینو ته معرفي کړ. په خپل خبرو کې د کورنیو چارو نوی وزیر نورالحق علومی ژمنه وکړه چې پولیس به مسلکي او غیر سیاسي وي. هغه دا هم وویل چې د کابل، د نورو لوی ښارونو او د لوی لارو امنیت ته به لومړیتوب ورکړي. همداراز عبدالله د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم د بهرنیو چارو د وزارت مامورینو ته معرفي کړ. ښاغلی ربانی وویل چې هڅه به وکړي چې افغانستان یو باثباته خارجي پالیسي ولري. هغه وویل
سیاست خارجي
مونږ ثابت بهرنی سیاست غواړو. هغه بهرنی سیاست چې په غبرګونونو ولاړوي زموږ د هیواد په ګټه نه دی.
د بهرنیو چارو نوی وزیر دا هم وویل چې د ګاونډیو هیوادونو سره به د باور د فضا د جوړولو لپاره هڅې وکړي. پرون عبدالله په خپلو خبرو کې وویل چې د کابینې پاتې وزیران به ژر پارلمان ته معرفي کړي، خو تر اوسه لا دانه ده معلومه چې پاتې وزیران به کله ولسی جرګې ته معرفي سي. بل پلو ته د افغان ښځو شبکې د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د نوي کابینې په پاتې اولسو وزیرانو کې دي څلور ښځې وټاکي. د شبکې ویلي دي چې په خپلو غوښتنو د تاکید دپاره به د چهارشنبې په ورځ په کابل کې مظاهره وکړي.
په قندار کې په داخلي برید کې څلور سیمه ایز پولیس وژل شوي دي. د قندار د امنیت د قومندانۍ ویان زیاد دورانی امریکا غږ ته وویل چې پیښه د میوند د ولسوالۍ د کوکې په سیمه کې شوې ده. هغه وویل چې تر اوسه نه ده معلومه چې برید کوونکي چې دوه تنه سیمه ایز پولیس و د طالبانو نفوذي کسانو او که د کوم بل دلیل پر اساس خپل ملګري وژلي دي. دورانی زیاته کړه چې د پیښې د څېړنې لپاره یې سیمې ته خلک استولي دي.
د افغانستان د بشري حقونو او دیموکراسي موسسه وایي چې د دوی نوې څېړنه ښیي چې په افغانستان کې سړي د ښځو د پرمختګ په اړه منفي نظر لري. دغه موسسې د افغانستان په څو ولایتونو کې څېړنه کړې ده او په دغه څېړنو کې د 3900 کسانو سره خبرې کړې دي.
په یمن کې ځایي خلک او امنیتي چارواکي وایي چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده څلور مشکوک غړي وژل شوي دي. چارواکو ویلي چې برید پرون پر یو موټر وشه. دوی دا هم ویلي چې احتمال یې شته چې په موټر کې سلاوي او چاودیدونکي مواد هم بار وه. امریکا په یمن کې د 2009 کال راهیسې سل بریدونه کړي چې زیاتره یې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه دي. د تیرې عیسوي میاشتې په پای کې په یمن کې سیاسي ګډوډي پیل شوې. ولسمشر اوباما وویل چې امریکا به په یمن کې خپل بریدونه جاري وساتي. د اوباما د خبرو نه وروسته په یوې اونۍ کې په یمن کې دا دریم برید دی چې کیږي. د یمن په پایتخت سنا کې تیر عیسوي میاشت د حوثي قوم وسلوالو دولتي ځایونه ونیول او د یمن ولسمشر ابو منصور هادي یې مجبور کړ چې قدرت پرېږدي.
په عراقي کوردان وایي چې د ایزدي مذهب د پیروانو یوه ډله ایزه قبرې موندلې دی چې 15 کسان پکښې ښخ دي. داسې فکر کېږي چې دا کسان د اسلامي دولت د ډلې لخوا وژل سوي وي. چارواکو ویلي دي چې کوردي پیشمرګه ځواکونو دا قبر د یکشنبې په ورځ پیدا کړ. دوی وایي چې په قبر کې د نارینهوو، ښځو او ماشومانو مړي موندل سوي دي. داسې ویل کېږي چې د اسلامي دولت ډلې دي په سلګونو ایزدي مذهب کسان چې په عراق په اقلیت کې دي وژلي وي او یا هم ژوندي ښخ کړي وي. دا هم ویل کېږي چې د اسلامي دولت د ډلې وسلوالو 300 ایزدي ښځې د مینځو په توګه له ځان سره وړي دي. بل پله د اردن د هغه پیلوټ سرنوشت نه دی معلوم چې د اسلامي دولت لخوا نیول سوی وو. د اردن پادشاه عبدالله د یکشنبې په ورځ وویل چې هیواد به یې هر هغه څه وکړي چې دغه اردني پیلوټ خوشي کړي. هغه نیول سوی اردني یو قهرمان پیلوټ وباله.
د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیر وایي چې قطر د اسلامي دولت د ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف یو مهم مرسته کوونکی هیواد دی. جان کیر د دوشنبه پر ورځ د قطري چارواکو نه مننه وکړه چې په منځني ختیځ او یمن کې د تروریزم خلاف هڅو سره یې د مرستې لپاره چمتووالی ښودلی. د دغو خبرونو وروسته د امریکا د بهرنی چار وزیر په واشنگټن کې د قطر د بهرنی چارو د وزیر خالد العتیه سره وکتل. قطر په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې خلاف د امریکا په مشرۍ د هوایي بریدونو د ماموریت سره مرسته کوي او د یو مرستندوی هیواد رول لوبوي. د ډیفنس ون ویبپاڼې ویلي چې قطر، ترکیه او سعودي توافق کړی چې د سوریه د یاغیانو د روزنې لپاره به قربانه شي. امریکا خپل 400 عسکر استوي چې د سوریه هغه یاغیان وروزي چې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف جنګیږي. په پلان کې ده چې د یاغیانو د روزنې کار به د مارچ په میاشت کې پیل شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
خبرونه ته دا مور کوو. په مصر کې محکمې د اخوان المسلمین د ګوند یو سلو درو اتیا ملاتړ کوونکو ته د مرګ سزا ورولې ده. په دوه کسانو باندې اتهام لګول سوی دی چې د ولسمشر محمد مرسي د لیرې کولو نه وروسته د قاهرې نه باندې د کرداسي په کلي کې د 15 پولیسو په وژلو کې لاس لودي. د کردارسی د پولیسو په مرکز باندې بریت هغه ورځ وسو چې پولیسو په قاهره کې د مرسي د طرفدارانو سره نشته وکړي او په سلګونو مظاهره کوونکي ووژل. دغه وخت نه چې مرسي د ولسمشرۍ نه لري سوې دی د اخوان المسلمین په لسګونو زره غړي او ملاتړ کوونکي زندان ته چول سوي دي او په سلګونو نور کسان بیا په مظاهرو کې وژل سوي دي.
امریکا تر اوسه دا تصمیم نه دی نیولی چې د اوکراین حکومت ته پوځي تجهیزات ورکړي او کنه. د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویان دی د دوشنبه پر ورځ د خبرو وروسته لدینه وکړه چې د نیویارک ټایمز ورځپاڼه یو رپورت خپور کړ چې پکې راغلی و د امریکا حکومت په دې باندې غور کوي چې د اوکراین حکومت چې د روسیې د طرفدارو یا خیانو په مقابل کې جنگیږي دغه سي پوځي مرستي ورکي او کنه. د بهرنی چارو وزارت ویان دی جنساکي د بهرنی چارو په وزارت کې خبريالانو ته وویل چې تر اوسه پورې تصمیم نه نیول شوی او په دې اړه بحث روان دی. د نیویارک ټایمز ورځپاڼه د یکشنبه پر ورځ رپورت ورکړی و چې ولسمشر اوباما تر اوسه پورې یوکرين ته د وسلو د ورکولو پاړه پریکړه نه کړې خو د ولسمشر اداره د پوځي مرستو پاړه غور کوي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼه د امریکایي چارواکو له قوله وایي چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر، د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر او د ولسمشر اوباما د ملي امنیت سلاکار د ته آماده دي چې په دې باندې خبري وکړي چې اوکرين د پوځ سره د وسلو مرسته وشي او کنه. د امریکا د بهرنی چارو د وزارت ویان دی جنسا کې د خبره هم کړي چې امریکا په اوکرين کې د تشدد د پیښو د ډېرېدو او د بلتون غښتونکو لخوا د نورو سیمو د نیولو پاړه تشویش لري.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د امریکا کانګرس ته د 4 ټریلیون ډالرو د بودیجې پیشنهاد کړی دی. په بودیجې کې په 2014 کال کې پښتمن امریکایانو باندې د مالیې ډېرول، د لګښتونو د لازمي یا اتومات کمولو ختمول او د منځنۍ طبقې سره د مرستو لپاره د نورو پیسو غوښتنه هم سوې ده. ولسمشر اوباما چې دیموکرات دی دا مني چې د هغه یو شمېر پیشنهادونه به په کانګرس کې د جمهور غوښتونکو له سخت مخالفت سره مخامخ سي، خو هغه وایي چې دا چې امریکا غواړي چې په راتلونکي کې څه ډول هیواد وي نو ځینې اساسي لارې چارې باید خپلې کړي. ولسمشر اوباما وویل آیا موږ به داسې اقتصاد خوښ کړو چې یوازې محدود شمېر کسان پکښې په اقتصادي لحاظ پرمختګ وکړي؟ ولسمشر اوباما چې د امریکا د ملي امنیت د ادارې د مامورینو سره یې خبرې کوله زیاته کړه او که داسې یو اقتصاد غواړو چې هر څوک چې زیات کار کوي فرصت ولري چې پرمختګ وکړي. امریکا د نړۍ تر ټولو لوی اقتصاد لرونکی هیواد دی او اقتصادي وضعیت یې هم په دې وروستیو کې په تدریجي توګه ښه سوی دی. اوس ولسمشر اوباما غواړي چې د هغو شرکتونو په ګټو باندې 14% مالیه ولګوي چې د امریکا بهر ګټه کوي. په امریکا کې د موټر جوړولو تر ټولو لوی شرکت جنرال موټرز لږ تر لږه 150 کورنیو ته تاوان ورکوي. جنرال موټرز د دې لپاره تاوان ورکوي چې لس کاله مخکې د دغه شرکت لخوا په جوړو سوو یو شمېر موټرو کې د ماشین د چلانولو په سویچ کې خرابي وه او د دغه خرابۍ له امله خطرناکې ترافیکي پېښې سوې وې.
امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوردونکو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته خبری خبرونه اوري او د هم د خبرونه لمړی مطلب. د نوی کابینې اتو وزیرانو او د ملي امنیت رئیس چې تیره اونۍ ورته پارلمان د باور رای ورکړې وي پرون یې رسمن کارونه پیل کړل. چارواکي وایي چې نور وزیران به هم ولسی جرګې ته معرفي شي. د اسلام آباد نه د امریکا غږ د خبریال ایاز ګل د رپورټ تفصیل ز اشق الله رحیم زو وړاندې کوم. د کابینې په دغو وزیرانو کې د بهرنیو او کورنیو چارو وزیران، د مالیې، معدن او پټرولیم، حج او اوقافو، د کلیو پراختیا، د کډوالو چارو او د عامې روغتیا وزیران شامل دي. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د دې وزارت کارکوونکو ته معرفي کړ او د هغه د معرفي په غونډه کې وویل چې د افغانستان بهرنی سیاست لا هم د لوړو او ژورو سره مخ دی.
با در نظر داشته
ده هیواد ده بهرنی سیاست پینزو حلقو تا پکتو گواندیان سیما اسلامی هیوادونه او تردی نور در افغانستان سره ده امنیت پا تامینولو او ده خلقو ده پرمختگ لحداف سره امرسته کوی.
بل لور ته ده بهرنی چار وزیر صلاح الدین ربانی وویل چه ده افغانستان بهرنی سیاست با تدوین کی او ده تصویب لپاره به پارلمان تولیگی.
سیاست خارجی
من ثابت بهرنی سیاست غواړو، هغه بهرنی سیاست چې په غبرګونونو ولاړوي زموږ د هیواد په ګټه نه دی.
ښاغلی ربانی همدارنګ وویل چې د ولسمشر د بهرنی سیاست په 15 واړو حلقو به کار کوي، د ګاونډیو هیوادونو سره باید د باور جوړونې روحیه ژوندۍ کوي او د ګډو تهدیدونو سره باید د سیمې په کچه ګډ کار وکړي. تېره اونۍ ولسي جرګې یوازې 8 وزیرانو ته د باور رای ورکړه او پاتې نور ټول کاندید وزیران یې رد کړل. دا لانه د معلومه چې پاتې وزیران به کله ولسی جرګې ته د باور د رای د اخیستو لپاره معرفي شي، خو ولسی جرګې لوړاندې ویلي چې هغه وزیران به ونه مني چې دوه ګونی تابعیت ولري. په کابل کې د افغانستان د تحلیلګرانو په شبکې کې څېړونکي میرمن کیټ کلارک وای سره لیدې چې د اشرف غنی د حکومت پر اتک سره د افغانستان او پاکستان اړیکې ښې شوې دي، خو زیاتوي چې د بهرنیو چارو د نوي وزیر لپاره غټه ستونزه به د طالبانو سره په خبرو کې د پاکستان د همکارۍ ترلاسه کول وي. هغه په داسې وخت کې وزیر ټاکل کیږي چې د بغاوت سره د مبارزې لپاره د همکارۍ هیلې زیاتې شوې دي. د هغو طالبانو سره معامله هم پکې شامله ده چې په پاکستان کې د پټېدو خوندي مرکزونه لري. په ژمي کې وسلوال طالبان پاکستان ته اوړي. ټینګ باور موجود دی چې پاکستان په افغانستان کې د بغاوت په لمنځه وړلو او یا مهار کولو کې مهم نقش ادا کولی شي. د اتو وزیرانو ترڅنګ د ملي امنیت د لوی ریاست مشر رحمت الله نبیل هم خپل کار پیل کړ. نبیل د پخوانی ولسمشر حامد کرزي د محافظت د ځانګړي قوی مشري هم کوله، خو وروسته بیا د ملي امنیت د رئیس په توګه په دندې وګمارل شو. پاکستانی چیډونکي او لیکوال احمد رشید چې د افغانستان او سیمې په اړه یې څو کتابه لیکلي دي وایي چې د ښاغلي نبیل لپاره دوه غټې ستونزې په مخ کې پرتې دي. لومړی، دننه په افغانستان کې د طالبانو د هغو وړو ډلو لمنځه وړل دي چې حکومت او ولسته یې سر خوګی پیدا کړی، او بل ستونزه یې بیا ده چې د وسلوالو طالبانو سره د روغې جوړې لپاره امکانات پیدا کړي چې د پاکستان همکاري پکې مهمه ده. احمد رشید وایي د اشرف غنی حکومت په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو په خلاف جدي اقدامات کړي دي او اوس د دې وخت چې پاکستان د هغوی د دې احسان بدل ورکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو دونکو وخت په واشنگتن کې د شپې 8 بجې او 4:30 دقیقې شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته خبری خبرونه اوریا. د امریکا جګپوړي ډیپلوماټ چې سریلانکا ته په سفر تللی ژمنه کړي چې د دې هیواد د نوي حکومت د سیاسي او اقتصادي اصلاحاتو سره به مرسته کوي. د دواړه هیوادونو غواړي چې روابط سرخی کې پخوا د البته د سریلانکا پخوانی حکومت چین ته نږدې شوی و. خبریالې انجانا پسری چې په دې اړه د نوي دلی نه رپورټ را لګلی.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال نشا ابسوال پرون د دوشنبه په ورځ په کولمبو کې د سریلانکا د بهرنیو چارو د وزیر مانګالا سامارا ویرا سره د لیدلو نه وروسته د سریلانکا چارواکي په هغه پیغام باندې بیا ټینګار وکړ چې د ده حکومت 13 میاشتې حیرانوونکي بری نه وروسته خپور کړ. ښاغلی سامارا ویرا انوای
And we want to raise the relationship between our two new countries to a new level of cordiality.
او موږ ان غواړو چې زموږ د دواړو هیوادونو ترمنځ روابط د صمیمیت نوې سطح ته ورجو کړو. میرمن بسواله د تود ځواب ورکولو په ترڅ کې نوای سریلانکا په امریکا باندې حساب کولی شي چې په راتلونکي کې به یوه انډیواله او دوسته وي. میرمن بسوال وای
Whether it's on rebuilding the economy, on preventing corruption and advancing good governance, and ensuring human rights.
دا د اقتصادي اصلاحاتو په باره کې وي، که دا د اداري فساد د مخنیوي په باره کې وي، او که دا د ښې حکومتدارۍ د پرمختګ په باره کې وي، او که دا د بشري حقوقو د متيقنه کولو په باره کې وي، او که دا د ټولو سریلانکایانو د ډیموکراتیکې برخې اخیستلو په باره کې وي، نو امریکا د سریلانکا سره د دغه ټولو پروګرامونو په عملي کولو کې مرسته کوي. جمهور رئیس میتری پالا سیری سنا دیموکراتیکو اصلاحاتو لپاره یې د سل ورځنۍ ایجنډا وعده وکړه چې په دې کې د جمهوري ریاست د قدرت کمول شامل دي. په مطبوعاتو او مدني ټولنو باندې لګېدلې بندیز لرې کوي. دغه سفر هیلې بیا راژوندۍ کړې دي چې د سریلانکا او امریکا ترمنځ اړیکې وروسته له هغې بیرته ښې کړلې چې په دې وروستیو کلونو کې د سریلانکا پخوانی جمهور رئیس ماهندا راجا پاکسا د لویدیز په مشرۍ کوشونو مخه ونیوله چې په نظام د بین المللي بشري حقوقو د پلټنې لپاره کېدل چې په 2009 کال کې د تامل پلانګان ځپلی وو. راجا پاکسا د لویدیز فشار پروا ونه کړله. دغه مستبد مشر د چین سره خپل روابط نږدې کړل. په کولمبو کې د پالیسۍ د مرکز مشر پایي کیاسوتی سراوانا موتو وای نوی جمهور رئیس ژمنه کړې ده چې د لویدیځو ملکونو سره بیا تماس ټینګوي.
He did make the point that the foreign policy was skewed in favor of the Chinese, over reliant and dependent on them, and it needed to be recalibrated to restore balance.
دا خبره وکړه چې په بارنۍ پالیسۍ کې د چین خواته تمایل پیدا کړی وو چې په چین باندې متکی وو، او دې ته ضرورت دی چې توازن پکې پیدا شي، او زه شک لرم چې موږ به له لویدیځو ملکونو نه زیاته ګټه لاسته راوړو چې په خاصه توګه راجا پاکسا ورباندې حملې کړې وي. څارونکي ان وای سریلانکا کوشش کوي چې خپل اقتصاد قوي کړي، نو دې کبله غواړي چې له امریکا او نورو لویدیځو ملکونو نه پانګه اچونه راجلب کړي. پخوانی حکومت تر زیاتې اندازې پورې په چین متکي وو، خو نوي حکومت وعده کړې ده چې په ځینو دغو پروژو باندې له سره کتنه کوي.
او سم درنودونکو د څو مهمه خبرونو لنډیز اوري. د ملي وحدت د حکومت د کابینې اتو وزیرانو پرون خپل کار پیل کړ. د وزیرانو ته 13 ولسی جرګې د باور رائے ورکړې وه. په قندار کې په داخلي برید کې 4 سیمه ایز پولیس وژل شوې دي. د قندار د امنیت قماندانې ویان زیاد ورانی امریکا غږ ته وویل چې پیښه پرون د میوند ولسوالۍ د کوکې په سیمه کې شوې وه. د افغانستان د بشري حقوقو او دیموکراسۍ موسسه وایي چې د دوی نوې څېړنه ښیي چې په افغانستان کې سړي د ښځو د پرمختګ په اړه منفي نظر لري. په یمن کې ځایي خلک او امنیتي چارواکي وایي د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعدې 4 مشکوک غړي وژل شوي دي. په عراق کې کردان وایي چې یزیدي مذهب د پیروانو یو ډله ییز قبرې موندلی چې 25 کسان پکې ښخ وه. د امریکا د بهرني چار وزیر جان کیری وایي قطر د اسلامي دولت د ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف یو مهم مرسته کوونکی هیواد دی. په مصر کې محکمې د اخوان المسلمین د ګوند 130 ملاتړ کوونکو ته د مرګ سزا اورولې ده. په دې کسانو باندې اتهام لګول شوی چې د ولسمشر محمد مرسي د لری کولونه وروسته یې د قاهرې نه د باندې د کورداسي په کلي کې د 15 پولیسو په وژلو کې لاس درلود. امریکا تر اوسه دا تصمیم نه دی نیولی چې د اوکراین حکومت ته وسلې ورکړي او کنه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی د دوشنبه پر ورځ د خبرو وروسته له دې نه وکړه چې د نیویارک ټایمز رسپانې یو رپورټ خپور کړ چې پکې راغلی ول د امریکا حکومت په دې غور کوي چې د اوکراین حکومت ته چې د روسیې د طرفدارو یاغیانو په مقابل کې جنګیږي دغه سي پوځي مرستې ورکړي او کنه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو دونکو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهرنۍ خبری خبرونه ته غواکستیا. د برتانی او روسی اړیکی خای نور هم خراب شي. د روسی او لیدویس ترمنس اړیکی خای په دې خاطر خړې پړې شي چې په لندن کې د روسیې د یو پخوانی جاسوس د وژل کېدو په حق لاته تحقیقات پیل شوې دي. د تحقیقاتو څارنوالان د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین تور لګوي چې د یو مافیایي نظام مشري کوي. په عین وخت کې د برتانیې شاهي هوایي قواوو د دغه هیواد هوایي قلمرو ته نږدې د روسیې بملرونکي هوایي الوتکې په رادار کې کشف کړې دي. برتانوي چارواکو په دې هیواد کې د روسیې سفیر اظهار کړی چې د پیښې په حق لا توضیحات ورکړي. د امریکا غږ خبریال هنری رجول د لندن په دیړه دا رپورټ راغلی.
د روسیې دوی ټي یو 95 ډوله الوتکې د چهارشنبه په ورځ د برېټانیا هوایي قلمرو ته نږدې په رادار کې لیدل سوي دي. د رویل سرویسز انسټیټیوټ څخه د چارو کارپو الیزابت کوینټانا وایي چې په یوکراین کې د شخړې د پیل راهیسې د برېټانیا هوایي قلمرو ته نږدې د روسیې الوتکو پروازونه زیات سوي دي. هغه داسې وایي:
Both sides probing each other's defenses, testing how quickly they react, seeing if there are any weaknesses.
دوار خواب دې یو بل دفاعي ورتیاوی آزمایي ویني چې څه ډول خبرګون یو بل شي او د زوف په نقطو پسې ګرځي. د غراز دواړه خواوې ادم رضایت هم سرګندوي. معمولا روسی الوتکې د برېټانیا تر شماله پورې پرواز کوي، خو دا ځل یې مسیر پر بل استقامت وو. کوینټانا بیا داسې وایي:
They were right down on the south coast in the channel between the UK and France.
الوتکې د برېټانیا تر جنوبي سوایلو پر راغلي، چیرې چې د برېټانیا او فرانسې ګډ سرحد دی. الوتکو خپل سیګنالونه هم نو روښانه کړي او هم دې کار اندېښنې پیدا کړې دي، ځکه دوی د سیګنالونو په نه لګولو سره د اتلانتیک سمندر د زیات ترافیک څخه ځان راتیر کړی دی. کوانتانا په دې باور ده چې ماسکو شای خپل جنگي جیټ الوتکې د برېټانیې خواته په دې خاطر سوق کړې وي چې په برېټانیې کې د روسیې د پخوانی جاسوس الکساندر لاتویننکو مړینې په اکله د تحقیقاتو د پیلولو اقدام ته ځواب وایي. دغه پخوانی جاسوس په 2000 کال کې برېټانیا ته وتښتېدی او دغه وخت څخه د روسیې د جمهور رئیس د دفتر سخت منتقد وو. هغه په 2008 کال کې مړ شو او په بدن کې راډیو اکټیفي مواد پیدا شول. د مارک پر کټ باندې هغه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې تورن کې چې دغه په قتل کې لاس لري. برېټانوي سرنوالان پر دوو روسی جاسوسانو باندې تور لګوي چې لیتوینین کوته په لندن کې په یو رستوران کې زهر ورکړی دي. یاد سوي جاسوسان او روسی چارواکو پر دوی باندې لګېدلي تورونه رد کړي دي او په پیښه کې خپل دخالت نه دی منلی. د لیتوینین کو د کورنۍ مدافع وکیل بن ایمرسن د رواني اونۍ په پیل کې شواهد وړاندې کړل او داسې وویل:
As you've said, sir, an act of nuclear terrorism on the streets of
دا یو اټومي ترهګری و او دا چې د یو غټ شار په لارو کوڅو کې وسو او د ګنشمیر نور خلکو ژوند هم په خطر کې ولوي دی چې په لندن کې سیمه ته نږدې حضور درلودلی. وروسته مدافع وکیل د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین باندې تور ولګوي او داسې ویل:
The startling truth which is going to be revealed in public by the evidence in this inquiry
یو حیرانوونکی حقیقت به چې د تحقیقاتو کمیټې ته افشا سي دا دی چې د روسیې د منظمو جرایمو لویه برخه د کرملین د دفترونو څخه اداره کیږي. د ولادیمیر پوتین روسیا یو مافیایي نظام دی. د برېټانیا حکومت په پیل کې د پیښو په اړه د تحقیقاتو د ترسره کولو پریکړه رد کړله. په دې بنا چې دغه راز اقدام به د روسیې سره د برېټانیا اړیکې خراب کړي، خو تیر کال یې بیرته فیصله بدله کړه او د تحقیقاتو امر یې وکړ. د الکساندر لاتویننکو کونډه وایي چې د روسیې وروستي اقدامات د هغې ادعاګانې ثابتوي. هغه داسې وایي:
экономические санкции, конечно, для нашего дела это показывает, что мы были
правы. Дальвиди сара да Русия стунзмен арики яв иқтисади бандизуна змур идагани сабитии. Агазе че ос по Украине раванди да кавалай си чи сабити кри, че Русия кавалай си че да гараз катлуна хам вакри. Тахкик кавун ки ба да نورو اتو اونیو ده پارا شواهد و چیری او ناظرین تا وقول لی چه پراتلون که با در روسیه ده حکومت پرزد نور جنجالید آگانی هم متراسی
ده مطبوعاتو تبصری
امریکا د نیویارک ټایمز رسپانه لیکي چې په پاکستان کې د 1300 سرزو په دوران کې د خلکو په نقطه نظر کې شدید اختلافات لیدل کیږي په سیاسي برخه کې د ولست نظر په حق له کدا سی ویل شي چې دوه اړخونه منستر اغلی دي او دغه دواړه په دې فکر دي چې دوی رښتونه او په حق دي او بل په غلطه دي د نیویارک ټایمز رسپانه لیکي چې اوس په پاکستان کې خلک د یو بل سره خبرې او باسونه د دې لپاره نه کوي چې ځان د یو بل په فکر او خبره پوه کړي خو د دې لپاره د یو بل سره باسونه کوي چې د یو بل سره اختلاف څنګه څرګند کړي د نیویارک ټایمز رسپانه لیکي چې د مثال په توګه د 14 دسمبر حمله چې د پېښور په یو خونځي باندې وشو او پکې د 150 تنه زیات کسانو وجل شول په دغه برید کې زیاتره وجل شوی ماشومانو د دغه برید نه وروسته په پاکستان کې د هرې خوا خلک د دغه په وړاندې خپل سخت عکس العمل څرګند کو او ټولو په واضح توګه دغه ویل چې دوی به نور داسې ډول حملې ونه زغمي د پاکستان پوځ حکومت سیاسي ګوندونو مدني فعالینو او هر چا دغه برید په سختو ټکو باندې وغندلو د پاکستاني طالبانو د دغه نروسته ویل چې دغه برید په وزیرستان کې د طالبانو په خلاف د پوځي عملیاتو چې ورته د پاکستان پوځ د ضربې عذب نوم ورکړی دی د هغې بدلو خو ورځپاڼه وایي چې د دې برید نه وروسته خلکو دوه مختلف نظرونه څرګند کړل چې دواړه د یو بل سره ډیر مختلف وو او د خلکو په منځ کې یې او د پاکستان په ولس کې چې د 14 دسمبر د برید نه وروسته کم یووالی راغلی و هغه ډیر زر وویشلی شو په دغه نظرونو کې یو نظر هغه دی چې وایي د غبرد پاکستانی طالبانو تر سره کړی دی د پاکستان طالبان او افغان طالبان د پاکستان استخباراتي ایجنسونو روزل دي او اوس هغوی د پاکستان هم دښمنان شوی دي دغه نظر لرونکي زیاتره سیکولر او لیبرال خلک دي خود دغه په مخالفت کې یو بل نظر دا دی چې وایي په دغه غبرد کې گاونډي هندستان او نور هیوادونه ککړ دي او هغوی غواړي چې د پاکستان هیواد بیخي ختم کړي د نیویارک ټایمز رسپانه لیکي چې په کار خداوا چې د دغې پیښې نه وروسته پاکستانیان په یو نظر شوی او د طالبانو په خلاف باندې د حکومت او د پوځ نه د سختو اقداماتو غوښتنه کړې وي خو بیا هم داسې ښکارېږي چې دغې پیښې د پاکستان خلک په یو نظر نه کړل اوس هم خلک په دوو نظرونو کې ویشل شوي دي د ګارډین رسپانه لیکي چې د تیر کال د جون په میاشت کې چې کله په وزیرستان کې د پاکستان پوځ د طالبانو په خلاف پوځي عملیات شروع کړل نو په لکونو خلک باندې د ته مجبور شول چې دغه هیواد پریدي او یا د پاکستان نور سیمو ته لاړ شي د ګارډین رسپانه لیکي چې نیاز الله هم په دغه کډوالو کې یو دی چې د پاکستان نه ګاونډي هیواد افغانستان ته غوښتي دي ورسپانه لیکي چې نیاز الله دریش کرن دی د خپل خزي او دوو لونو سره گاونډي هواد افغانستان ته په خپل خپو باندې تلو دلته نیاز الله چې په کوم ځای کې به کور شو خلکو د پاره په کایم کوسیږي دا یو لوی میدان دی او چا چا پیرتری هیڅ ډول آبادی نه لیدل کیږي د دې ځای په حق له چې کړ نیاز الله د نور خلکو نه پوښته چې دا ولې دومره خوشی پروت دی نو خلکو ورته ویل چې دلته کې پخوانی جهادیانو د شوروي اتحاد په خلاف په جګړه کې برخه اخیستې و دلته کې ډیر مړی شو او اوس دلته کې ځکه خلکو سیدل نه غواړي چې ځای په ځای باندې ماینونه دي په دغه کیم کې سلیرش سره پاکستانی مهاجر ژوند کوي ورسپانه لیکي چې دا ډیره د حیرانتیا او د خوشحالۍ خبره ده چې تر اوسه پورې په دوی کې کوم خلک د ماینونو له وجې نه دی مړه شوی خو بیا هم دلته کې خلک د ګرځېدو نه یریږي ماشومان هم چې کله دلته د لوبو لپاره بهر ته وځي نو مور او پلار یې سخت په ویره کوي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.5 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه
او درن اردن کو پمدی سره د امریکا غا کاشنا رادیو د پښتو څنګه د سهرنۍ خبری خبرونه مطالب هم پایته ورستل مننه چې تر دې دمه مو زمنګ ملتیا وکړه د آشنا رادیو راتلونکي خبرونه د افغانستان په وخت مخام په وو بجو پیل کیږي تر هغه چې به هم ستاسو په خدمت کې حاضری کو پاتې ورځ مو نیکمرغه الله مو ملشه خو د خپل رادیوګانو تر څنګ وسی لنډې شبو کې دری خبرونه شروع کیږي